哈利。اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینی؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلېده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه، نارې کړې: سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دادی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا دمخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دې نغرې وډنګول شي، سورنی دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل: د وفات شوي خان د کور کار می بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بې حد یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویه وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل: صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا راوغوښت. ورته وی ویل: ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول: ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولي ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا به هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاوی د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد، ستړی مې
ډېر زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای به اخلاص شاعری. راته وایست چې له اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده، موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې شي ضرورت وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کدی شي موسیقي او د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کدی شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي ټول سره یو هماهنګ وي او مسداس سړی فاصله تر منځ ونانګيري، زه فکر کوم چې هغه به اخلاص شاعر وي. زه زما پخپل فکر باندې که سړی ډیر زیات عاطفي وي، که ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دې ډیر ښه عاطفه به پیدا کړي، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کړي خو ښه شعر بنې، ځکه شعر یوازې د عاطفې څرګندول نه دی بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پرېکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي، خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپل د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي خو کنټرول دی هم
وي؟ بالکل،
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
او یا نور شاعري نور ارکان یې متاثر کړي.
په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه قصه ده، ځینې رنګونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنګونو باندې اغېز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعري کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړي ډېر ور پام کېږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حصه کې دا خبره کېږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ده، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو له ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره، مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لوستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی. بالکل ښکاره وي، همدغه شان ده.
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته یي آیا داسې هڅه هم لازمه ده پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکې دوه مخه دي، یعنې د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګ الفاظ په افکار باندې، نو د افکار له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې کوم مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کوم شاعر کوم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کوم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنې یو خو موږ که زمونږ کوشش ډېر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کپر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي، نوې هڅه کوي، له نوې هڅې سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې دا هغې نه دومره دغه نه وي چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شانې مشکل پکې نه وي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا ښه دی. اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي. دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي، ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي. یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي، نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی، نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سبک کې وخت په وخت تغییر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سبک کې تغییر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي. مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي، که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي، هلته به بل وي. نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي، چې هغه لږ لږ او خوځېږي لږ لږ دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي، او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی، هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي، نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي، لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی، او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي، خدا په مقفا شاعري کې نه کیږي. نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په، تاسو ته معلوم وي که نه، اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول لپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري. نو دوی ویلې چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه، خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلې شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغې کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي، روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کې دي بمبې ته بیا را خوشې کې یو کنه تیز راوزی غزل دغه شانتی خصوصیت لري اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتی وی آزاد وی ته په ډیره خبره پیدا کیدې شي پیدا کول شي خو ته به دا خبره د شیری ارزښت یې وایم چې دغه د پرو ډیره دغه ښکار شي عام ښکار شي خو یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې وبره خوشی کی کنه نو دغه یو دم والی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خره عام نظم ته نه پریدي یعنی شاعر د څه فکر کوي چې زما په خبره کې له ډیر زور پیدا کیږي چې غزل ولې کما کنه سره دې چې ګمان نکوم او بل یو کارم دی چې زمونږ عام ذهنیتونه چې ادبیت لولي هغه له غزل سره دومره آشنا شوی دومره روغ دي شوی دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پويږي ګنې په نور دنیا کې چې سړی وګوري یعنی که سړی ډېر لاندې شي اروپا ته لاندې شي په دې فروغ فروغزاد شاعری مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتي خان لري دا چې په فارسی کې دي د دینه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گد زیار سے بخیر لک سخیل لغتوں نے استعمال کړي سره دي چې هغه خوندور شاعری کړي مثلا دغه شانتي نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي نو د عام ذهنیت دا سي دي چې هغه غزل ته ډیر زیات تمایل لري او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو خاص باندې لرو یعنی ډیر عام غزل هم لرو چې عام ذهنیتونه بے دغه کی په آزاد نظمونو کې چې موږ کله وایو نو بیا موږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل عمر زور پکې پیدا شي د غزل عمر زور پکې پیدا شي نو په هغه صورت کې موږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سیمبولونو نه او د استعارونو ډیر استفاده کوو نو بیا دا د عام لوستونکو د پاره د دې زغم او په دې د په معنا باندې پوهیدل لک سخت وي او بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلی شعر به وي یعنی یو تمثیلی آزاد نظم به وي سیمبولونه پکې وي هغه نه ډیر عام معنا اخلي بیا به وایي چې دا خو هیڅ معنا نه لري صحیح ده یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لانی ولیدا خو آزاد نظم فکر کوم چې اما غمر ارزښت لري لکه غزل
استاد تھیوری بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي
او دا هم یو لږ
آزاد شاعری سوي ده او ډیر کلونه کې شاعران یې کوي خو بحثونه چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي د دې دلیل څه کېدلای شي
او زه پم دغه وایم یعنی دا هم هماغه علتون دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخنی ولیدا البته زمونږ کرکتونه په مجموع کې ډیره کمزوري ده یعنی که په دغه باندې نه د شوی په آزاد نظم باندې ډیره کرکتونه نه د شوی په غزل باندې هم نه د شوی په مقفا شاعری باندې هم نه د شوی خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبی دود د کرکتون کې ذهن هم متاثر کړی دی او یعنی په کار د چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ساسو زه فکر کوم چې په دې باندې دې باندې ډیر بحث پکار دی اوس مونږه کړه کتنې زما د یو آزاد نظم نه برداشت واخیست او زما دا برداشت څومره معقول دی او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم فکر کوم کدا مونږه ولي کو په لیکل شکل باندې کاغه مثلا په خواله رسنه یو کی وی کاغه مثلا په مجلو کی وی کاغه په ویپانو کی وی نو زه فکر کوم چې دا زمونږه د آزاد مضمونو لپوهاوی سره د تفهیم سره چې لستونګه به پوښي او همدارنګه دغه سره د عامیدلو سره ډیر مرسته کوي یو لوی لتاس چې خود دا امداد یعنی بل دا هم دی چې عموما کره کتون کې ملازاد نظم سره په هر لحاظ باندې اوس مشکل لري کنه
ډیر مننه استاد یو باس مو د غلا او سرقت پیسې کې د ادبی غلا او سرقت پیسې کې په دې ټولګه کې وو یو څه د دې پیسې کې راته وایست ته څنګه معلومه ولای شو چې دا غلا ده او دا نه ده ځکه موږ مشترک هم څه لرو په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي ځینې بیخي خاصی ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلای سو کوم یو ته نسو
وای اصلا په دې باره کې فیصله لګه سخته ده عموما خو مونږه عمان سه تورلټه فیصله کوو وایي پلانې غل شاعر دی کنه یا مثلا داسې وایو زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېر جدي او مسؤولانه فیصله وي د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی اوس کې دې شي هغه غلابم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي نو په شاعرۍ کې نشي کولی، خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د ناغلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي په کار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې مونږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو، دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړی ده، ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کیږي بدلېږي. عموما مونږ چې کله ډېر دقیق شو هغه شعرونه چې مونږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنې د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي، نو چې مشترکې دي سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي، نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی په کار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنې چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وي، البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم، اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي، نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی، مثلا مونږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به مونږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدی شي، سمبولونه هم مونږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او تی بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوی دی، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې چې لوستي دي د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقاله ولرو، د دې علت څه کیدلی شي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کیږي، فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوای، فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي، د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ولې
زه فکر کوم چې اصلا که اوس مونږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا مونږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو، صحیح ده؟ اوس عموما مونږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې مونږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوښته کلاسیکي دورې ته، یعنی هماغه چې مونږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو بیا په تیر په افغانستان کې، او معاصره شاعرۍ کې مونږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړله راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو، نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزس اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي یو بل، دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي، یعنی زمان دس یو سیز دے چی زمان پا شایانو کی توپیر راولی اس منگا چکل توپیر راشی کم سیز کی نبیت احساسا ولی شیع توپیر پاسانا اس زمان چی سم را اس دا کلاسیکی دوری دا غد زمان دے دا اوی خپل دودون دی تقریبا خپل دودون دی خپل مشترکات دی زمانگا لزمان سر آغا فرق لری منگا دا خپل زمان سر چکل زمانگا دا خپل ادبی دودونو سر چکل آغا ادبی دودونا دا غکو پر تلکو نو آسان را تمولی میگی چی دا غی مشخصاتی از انگلینی سنگ دی اس چی پا منگا معاصر دوره کی اوسیگو نو دی دا پار بیا چی دا دوی او زمانگا ترمنز دا معاصر و شاعران و لیکوالو ادبی دودونا دیر مشترک دی او دیر دا غدی توپیری را تا دیر سخت دی البته دا دی مطلب دا نده چی سوک دی مثلا دا شپون سی بیا مثلا دا کاروان سی بیا دا نورو شاعرانو پا سبکونو باندی نگلیگی سمره چی وسر سیگی او پاغی باندی غگیدل پا کار دی او پاغی باندی کرکتن پا کار دا چی خلق مثلا که بیا راتلونگی کم سوک دا غل ری کار کئی پا دی باندی نو چی پا دی پوی وی چی پا آغا وقت که دا شپون سیب دا خل دا غن سبکنا او هم دارنگ دا کاروان سیب دا سبکنا خلقو سم فهم خص دا غا خیستا انداز خیستا البته منگا چی کل مثلا زد دا کاروان سیب پا شاعره باندی زد دا شپون سیب پا نصر باندی گریگ ما مثلا یا زد دا سمیم سیب یا دا زیار سیب یا دا نورو نو زد چی دا گریگ ما دا هم زد یا پر تلی پا اساس باندی کوم یعنی زد خپل سبک سره او دا خپل فکر سره که دیش دا غی فکر دا غوی سبک پر ترکم نو بیار تا معلوماتو شی اغا چی تو پیرونه زما دا غا تر منز دی اغا را تا بیا بیل معلومی گی چی ولا شپون سیب دا غا لری دا کمالونه لری دا لری دا لری دا نلری صحیح نو پا غا صورت کی امکان لری البته زمان بی پتوله که پتوله یو ادبی دوره که تحول را ولی نو چی ادبی دوره منگ نرست شی پاتی شی بیا منگ دا غی زمان پا شرایطو که چیز منگ زمان را شرایطو سر فرق لری ادبی مفاهیم نور منگ بی پی آسان باندی در کولیش نو زو فکر کومه چی دا کلاسیکی دوره دا چی منگ دیر پاتی یو دا هم دی بل عموما پا کلاسیک دوره که سبکونه هم دومره پیچلی نو مفاهیم هم دومره پیچلی نو بلکې ډیر مشترک مزامینو وسنۍ دوره معاصره دوره سمره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي ادبیات له ارواپوهنې سره ډیر اړیکې پیدا کوي ادبیات له فلسفې سره ادبیات له سیاسي مذهبي تاریخ نور سره خوریږي او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي د ترس هم پیچلی کیږي نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو یعنی په کلاسیک دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې نو دا پیچلتیا هم یو علت دی
کولی صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه د ایران د معاصرو شاعرانو پیسې کې کته وغواړي فرزند د سوراب پیسې
بالکل
یو عالم
کتابونه شته
کتابونه شته د پساک غیدلې دي دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوړته وي زما مطلب دا و چې دې شته یو څه توجه پکار دی یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای سي د معاصرې دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو که څه ولیکل سي دوی ډیره استفاده ورنه کولای سي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دوی خواړه چې دي د دوی خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه ده
ډیره مننه استاده په زحمت مې کړی مننه چې راغلی او زموږ بنا
ډیره مننه زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه ډیره مننه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com